سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفیولا ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. جزئیات به وړاندې په راپورونو کې هم واوري. د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري اژانس ته پرون پنجشنبه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړای شوي دي. د ایران د دې خبري اژانس راپور له مخې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په ایران کې ډیر روان لمریسکال پلمړی نیمای کې د خراسان رضوی ولایت د سرحدونو لارې افغانستان ته استل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر چهارشنبه له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنسټونو له رغونې سره مرسته وکړي چې د دې په وینا له دې سره افغان کډوالو کړی شي خپل هیواد ستان شي. د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې پورستیو کې له پروان ولایت نه په لزګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې بختر اژانس پرون خبره کړې ویلي دغه اندازه ممیز په پروان ولایت کې یوې فابریکې صادر کړې دي.
دغه فابریکې درې میاشتې په کمه موده کې 80 تنه ممیز روسیې ته صادر کړي او په پروان ولایت کې 100 هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د ښاغلي جواد په وینا دغه فابریکا په ورځ کې شاوخوا 6 تنه ممیز پروسس او بسته‌بندي کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تیر کال ویلي وو افغانستان په 2020 کال کې د څه باندې 450 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیر الله خیرخوا او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روغ د کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر UNODC د سېشنبې په ورځ په راپور کې وویل میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیوادو مخکې شو. راپور پر بنسټ د اټکل مخې میانمار سا کال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړي، خو د تیر کال په لومړیو کې په افغانستان کې د تریاکو تولید نږدې 5.5% کم او شاوخوا 310 تنه ته رسیدلی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون پنجشنبه اسرائیل ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکی دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې 2 میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تمه کېږي سلیوان په دې سفر کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو او نورو مسایلو خبرې وکړي. په غزه کې دا جګړه ورسله غپیل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې روغتیا وزارت غزه کې ویلي تر اوسه په دې جګړه کې 8,000 کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواک سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي. عراق وای په پلازمینه بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د توغندي د وشتلو په تړاو ځینې کسان نیولي دي. د عراق د صدر اعظم شیعه سودانی دفتر پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې ویل لومړني معلومات ښیي چې ځینې نیول شوي کسان د امنیتي ادارو اړوند کسان دي. په اعلامیه کې ویل شوي د ټولو هغو کسانو د لټون لپاره عملیات روان دي چې په دې پیښه کې لاس درلود. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته په تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې لوی کمیشنری د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده، خو ویې ویل دوی مرستې کوي.
We're working with other UN agencies and
موږ په ټولو د ملګرو ملتونو له نورو ادارو دغه راز له ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو.
په هلمند کې سوداګروي د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر کړکې چنډو وروسته د دوی کاروبار اغیزمن شوی.
پروش کال او اول کال ګرد شیش مخ پر لوړه باندې روان و. سړی تاوان نه پکښ کوي کینزر و ک مثال کشته و ک بادام او سش کال چې دوی ګرد بس پلا پلا دمونی وي ګرد ول شي څه تاوانیا کړل.
د نورستان په منډول کې د یونیسف یا د ماشومان ملاتړ وحی صندوق په مرسته باندې په زرګونو کورنیو سره نقدي مرستې شوې دي.
ٹھیک ہے سر تیتا لزر و اشپک سور پی دوم رہ گرکلا اتلو سا منگ ہم کوشش ہو کچھ وہ سائکینو تو گورا سی جی در مجموع انشاءاللہ دا سی اتا در غلی نہ دیشو گی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. ملګرو ملتونو او امریکا متحدو ایالتونو په 2013 او 2019 کلونو کې د لنډمهال لپاره د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو غړیو د سفرونو بندیز د سولې د خبرو لپاره ریکارډ جزئیات تر لاندې د میورسته. ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. څارونکي ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو او مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مسودې د نه رعایت په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکي ماموریت د کار د دوام په اړه رای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازې لیندا توماس گرینفیلد چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایګیري پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی گرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې وویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسېدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل نه شي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفري بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې له هغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه وویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي همداراز له ټولو افغانانو سره له نږدې د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویې ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو یې د منفي اغېزو مخه ونیسي. د روسیې استازي آنا ایم استګنی وه د طالبانو پر یو شمېر غړیو د سفري بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکی ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړیو بهر د سفر بندیز ولګاوه. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه هم پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړیو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د سفري بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې ځینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغني برادر، ملا عبدالسلام عنفي، امیر خان متقي، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیرالله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبداللطیف منصور او یو شمېر نورې څېرې چې پخوا یې سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو، اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیره اونۍ د طالبانو دوه نور لوړ پوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده. زیات افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کېږي چې اکثر یې په تش لاس خپلو سیمو ته ځي او ځینې د لومړي ځل لپاره افغانستان ګوري. د دې تر څنګ د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ماسې پرون په یو اعلامیه کې د میلیونونو افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج دوام د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه افغانان داسې وخت خپل هیواد ته اخراجېږي چې افغانستان له وړاندې له ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دی.
We're working with other UN agencies and
موږ په ټولو د ملګرو ملتونو له نورو ادارو څخه راځلي ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو. اوسنی حاکمان او افغانستان له خپل اړخه کار کوي. دوی خلک پروسس کوي، مرسته یې کوي او خپلو اصلي سیمو ته د کورنیو د ستنېدو لپاره د ترانسپورټ اسانتیاوې برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وضعیت له وړاندې کړکېچن دی چې ژمی را روان دی او هوا ډېره سړه شوې ده او دغه هیواد له ناوړه او خرابېدونکي بشري وضعیت سره مخامخ دی چې څه باندې دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي له پاکستانه زیات افغانان په تشو لاسونو افغانستان ته ایستل کېږي او ځینې حتی نه پوهېږي چې چیرې ولاړ سي، ځکه نه د استوګنې لپاره سرپناه لري او نه هم کاروبار. دین محمد بلوچ په وروستیو کې له پاکستانه کابل ته ایستل شوی وایي کلونه یې په پاکستان کې خواري وکړه خو آخر تش لاس اخراج کړی سو.
نو زندگی وجه خوب بود چلو پنج سال که اگه آدم تیر کنه
حال تا جوان بهتره او یو سوک چه یو زوی پینی سر ویخکال تیر کری هغا هواد خپل په هواد بدلیگی مک خو هغا خپل هواد برله او خدای هغا سی غونه کرل دا سی وقت هم راغه چه پوزیان راغلل پوری کلابن کر زما اولادون ای بوترل بندیار کرل دشپی پسی وراغلم سر ویخ پانزو زر روپی میور کری چه هغوی خوش کرم هغوی را تاویل چه خپل هواد تلار شی کن خز مو هم بندیان اوم او سری هم.
په افغانستان کې اونۍ وروسته ژمی پیلېږي خو د دغه هیواد په زیاتو برخو کې هوا له وړاندې سړه سوې او زیاتې ایستل سوې کورنۍ وایي نه پوهېږي خپل اولادونه څنګه ماړه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د میلیونونو هغو ماشومانو په باب اندېښنه ښوولې چې په نوي میلادي کال کې به هم د لوږې له ستونزې سره مخامخ وي. دغه ادارې ویلي نږدې 8 میلیونه ماشومان یعنی په دریو کې یو ماشوم به په نوي میلادي کال کې د بحران تر سطحې لوږې سره مخامخ وي. هغه هم داسې مهال چې سړې هوا له وړاندې هغو خلکو ته ستونزې پیښې کړي چې زلزلو او اقتصادي رکود له وړاندې زیات کړولی دي. په بریتانیا کې ډیره دغه نړیواله اداره وایي اټکل کېږي چې 15 میلیونه او 8 لکه وګړي به چې د افغانستان د وګړو څه باندې یو پر درېیمه برخه جوړوي د 2024 میلادي کال تر مارچ میاشتې مخکې د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ سي چې نیمایي به یې یعنی 2 میلیونه او 8 لکه به یې ماشومان وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل پوځ پرون اعلان وکړ د غزې په شمال کې په لسګونو افراطي وسلوال نیولې دي. له بلې خوا عیني شاهدان وایي د اسرائیل پوځ د پاڼو په ویشلو سره اعلان کړی چې اسرائیل د افراطي ډلې حماس د مشرانو د استوګنې د ځای په باب د اطلاعاتو په بدل کې نقدي جایزې ټاکلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د تحولاتو په اړه باندې وروستي جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنجشنبه د غزې د شمال په کمال روغتون کې د فلسطینی وسلوالو د تصاویرو په خپرولو سره ادعا وکړه چې په لسګونو جګړه ماری نیولې دي. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي اسرائیلي ځواکونو د کورنیو استخباراتو د بنسټ په همکارۍ یوه بدانۍ چې د اعلامیې له مخې یوه روغتون ته څیرمه د حماس تروریستي ډلې لخوا کارول کېدله موندلې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا د عملیاتو پر مهال یو اندازه وسلې او مهمات د اسرائیلي ځواکونو لاسته ورغلي او دغو ځواکونو له څو وسلوالو سره نښته هم کړې چې په نتیجه کې ځینې وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي شاوخوا اویا نور افراطي وسلوال خپله تسلیم شوي او دغه کسان د اسرائیل د پوځ د خفیه خدماتو یوې قطعې ته سپارل شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ظاهرا د افراطي ډلې حماس د رهبر یحیی سنوار په باب د معلوماتو په بدل کې $400,000 جایزه اعلان کړې ده. د یحیی سنوار د ورور محمد سنوار د استوګنې د ځای لپاره $300,000 او د حماس د پوځي مسؤول محمد ضعیف د ځای ځایګي پر سر $100,000 جایزه وړاندې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. وروسته له هغې چې حماس د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره لږته لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل، د اسرائیل پوځ غواړي چې په غزې ترانګه کې د حماس ډلې ټول مشرتابه ختم کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې نتانیاهو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته چې اسرائیل ته پرون سفر وکړ ویلي اسرائیل به د حماس ډلې په وړاندې تر نهایي بریا پورې جګړې ته دوام ورکوي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې نتانیاهو له سالیوان سره د سیمه ییزو تعهداتو له دې جملې په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې په یمن کې د حوثي یاغیانو د حماس له بنده د برمته شویو کسانو د خوشي کېدو او په غزه کې ملکیانو ته د بشري مرستو د دوام په باب خبري وکړې. تر دې مخکې د اسرائیل دفاع وزیر یو آف ګلاند پرون پنجشنبه وویل چې د افراطي ډلې حماس ختمول به څو میاشتې وخت ونیسي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 13,000 فلسطینیان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
له خبرونو ورآخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
ریلیف ویب خپرونې په یوه مقاله کې د مرستندوی ادارو په حواله لیکلي چې شاوخوا 15,000 راستانه شوي افغانان له دې امله چې له ژمي څخه وژغورل شي خوراکي توکو سرپناه او د کارموندنې فرصتونو ته اړتیا لري. په وروستیو میاشتو کې 100,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. د ریلیف ویب د مقالې له مخې په افغانستان کې نهو فعالو غیر دولتي ادارو له نړیوالې ټولنې او بشري مرستندویانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته له ستنېدونکو کورنیو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې دوی د ژمي له سړې هوا څخه ژغورل کېږي. پیر انټرنیشنل، د ډنمارک د کډوالو شورا، انټرسوس، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اسلامیک ریلیف ورلد واید، مرسی کور، د ناروې د کډوالو شورا، د ماشومانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او ورلد ویژن انټرنیشنل دا غوښتنه کړې ده. د مقالې په دوام کې راغلي دغو سازمانونو د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته د دغو کډوالو تر خوندي ستنېدو پورې دوی ته پناه ورکړي. د ریلیف ویب په خبره له هغه راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو بهرنیو کډوالو د ایستلو امر کړی، نږدې 500,000 افغانان د پولې هاخوا افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو تر څنګ د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم زیات شوی دی. فورن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز آسم منیر پر سفر بحث کړی دی. د پاکستان دغه چارواکی د یکشنبې په ورځ امریکا ته ولاړ او د چهارشنبې په ورځ یې د دغه هیواد له دفاع وزیر لوی داستین سره وکتل. په دې مقاله کې راغلي چې له نسبتا ښو اړیکو سره سره د ځینو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان د پوځ د ملاتړ غوندي مسایلو په خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا شته. لیکوال د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکلي، منیر به واشنگتن ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په اړه ګډې اندېښنې څرګندې کړي چې په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په مشرۍ د خوځښتونو د بیا راژوندي کېدو سره د مبارزې لپاره مرسته ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له دننه څخه د ترهګرو د ګواښ په اړه د پاکستان د حکومت اندېښنې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې له افغانستان نه د پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه له ګواښ سره مخامخ شي. فورن پالیسی په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستاني ځواکونو وروستي مرګونی برید ته په اشاره لیکلي. د پاکستاني چارواکو په وینا د سې شنبې په ورځ د قوس په یوویشتمه په دغه برید کې د پاکستان لږ تر لږه درویشت پوځیان وژل شوي دي.
ورزو هلمند ته هلمندی سوداګر وایي چې د وچو میوو بازار سوړ شوی دی. دوی وایي لغه وروسته چې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوي دي، ورسره د دوی کاروبار هم اغېزمن شوی. دا سوداګر زیاتوي په دې وروستیو کې د وچو میوو بیې خورا ښکته شوي او دوی زیان کړی. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مسؤلینو ویلي وو له افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشت کې څه باندې 1,600,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي چې یوه لویه برخه پکې وچې میوې هم شاملېږي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د وچې میوو مارکیټ دی چې اوس مهال په بیلابیل ډول میوو
ډاکي
سوداګر زړه نه شه کوي چې وی پیری، ځکه په دې وروستیو کې دغلته د وچو میوو بیې راکښته شوي او سوداګر یې زیات زیانمن کړي دي. د دې مارکیټ سوداګر وایي په دې وروستیو کې د وچو میوو د بیو د راټیټوالي له امله زیات تاوانونه لیدلي. ولی محمد په همدې مارکیټ کې د وچو میوو کاروبار کوي.
د وچ میوې کاروبار کوم، لکه انځر دی و، بادام دی و، جوز دی و، شته دی و، اشتاغ دی، شنجی چې دی، دغه شان خرڅوم. توتی ور پروسه ښکال یو څه په ګردو شانو کې تغیرات راغلي دي چې دیسې نخ پورته وکښته دی د خاص شي شي نه وزي. یو پلا وزي بل پلا بیا سړی ته یو ټمبا ونیسي نه دی نه کې تاوانونه پکښي دي. تر پروسه ښکالو در بل کال پروسه کالو بل کالو ګرد شي شو مخ پر لوړه باندې روان و. سړی تاوان نه پکښي کوي کینزر و ک مثال کښته و ک بادام او سش کال چې دوی ګردو بس یو پلا پلا ډم ونیوي ګرده ول شي څه څه تاوانیا کړله، انزورم تاوانیا کړله، بادام هم تاوانیا کړله او کښته خو نو سل په سل کې تاوان دی.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د وچو میوو په دې مارکیټ کې اکثره د دغه ولایت خپلې میوې دي، لکه بادام، کښته، جوز او داسي نور. عتیق الله په همدې مارکیټ کې د وچو میوو یو بل سوداګر دی. دی وایي دغلته وروسته له هغه د وچو میوو بیې راټیټې سوي کله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې سوي دي.
نه سږ کال ولا په ټپه ولاړ دی ورور، ټول اټیوال ګرد داسې دي چې پر کدرتوام چار سړی باندې خپل دکان سش تاوان کړی. ورور حول د واره بازارونه شایسته وچ دا کم پاکستان لارې بندې کړې، دغه ماجرو حسابونه راله نو بازارن ټول په ټپ ودرېده، ټول تجاران لاړه یا نور کارو ته مخه کړله. خو دا ټول وچې میوې کاروبار ولا په ټپ ولاړې. مخکې چې په 900 باندې واغه اوس په 1500 باندې وساغه شي نه وځي، نو هر سړی 300-250 د جوبه تاوانیان.
هلمندی سوداګر پر داسې مهال په خپلو کاروبارونو کې د زیانونو په اړه خبرداری ورکوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ویلي و چې له افغانستان نه د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په سلو کې 80% خلک یې خپلې اقتصادي چارې له کرهڼې او مالداري کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق لخوا په زرګونو کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. ځایي چارواکي وایي دغه مرستې هغو کورنیو سره شوي چې د غربت په وجه ماشومان انجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه باندې تفصیل له نورستانه په دغه رپورټ کې واورئ.
د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې په زرګونو هغو غریبو او بیوسو کورنیو سره د یونیسف لخوا د لس لزره افغانیو مرسته وشو چې د فقر په وجه یې نجونې له تعلیم بې برخې پاتې دي.
دلته خو تقریبا درې زره او څلور سوه شپېته کسان دوی ته توزیع وکړه او فی کس تکټ لس زره او شپږ سوه روپۍ دومره ورکړه. اتلوسه موږ هم کوشش وکړو چې مستحقینو ته ورسیږي او در مجموع انشاءالله داسې هلته درغلي نه ده شوې.
ولسوال وایي د مرستو له لیست څخه یو شمېر کورنۍ پاتې شوې وې او د هغوی نمونه یې هم مرستندوی ادارې سره شریک کړي دي. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په ټول نورستان کې په روان کال کې څلور زرو کورنیو سره دغه ډول مرستې شوې دي چې هم ورسره د بیوسو او غریبو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه حل شوي او هم په خپلو نجونو تعلیم کولو ته هڅول شوي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د دغه مرستو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ ته پاغو کې هم تر ډیره کولی شي دغه نقدي مرسته دغه په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
هغه نجونې چې پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي او خونځي ته تګ ترې پاتې دی وایي کورنۍ غریب دي خو هیڅ کله ورته د تعلیم او زده کړو پر وړاندې خنډونه نه دي جوړ کړي. د دوی په وینا چې هر کورنۍ د ارمان لري چې اولادونه زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د ښه ژوند خاوندان شي خو د ښوونځیو بندېدو سره د سلګونو زرو نجونو او د هغویو د کورنیو د ارمان پوره کېدل نامعلوم حالت سره مخ دي او باید چې اوسنی چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو بند دروازې پرانیزي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې او هغه دا تور لګی چې دلته دا بد امنی دا په افغانستان کې تر هغه ډلې منظمی کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی. دا د دیو ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او همدارنګ په نړیوالو اړیکو باندې نو نوی حکومت د پاکستان په دی کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی. نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کوي تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ. نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص چې ځینی پروژی دی دیگه تطبیق په افغانستان کې فعلا روان ده، اصلا دیگه پروژو دی ډیر مخالف ده، بل خصوص دی کشتیپی دی کانال دا مخالف ده، یا دی افغانستان دی اوبو دی مدیریت کوم چې فعلا اسلامي امر روان کړی ده، دی مخالف ده. داسې ځینې نورې لویې پروژې دي چې د هغو مخالفت دی کوي او اسلامي امارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو دپاره افغان مهاجرین